په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کرکلی یم. اوریدونکو خپرونه کې حال درکو، افغانستان کې د امن پروسه او په دغه اړه د پاکستان کردار، د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی و تېره ورځ، کراچۍ کې د عوامي نشر ګوند په دفتر ترهګر برید، په دغه ملت پاله ګوند بریدونو لړۍ دوام لري، په دغه اړه راپور دته لرو، او په گلګت بلتستان کې د ایران سره تړاو لرونکي درې سیلانیان بې درکه شوي دي، په اړه هم راپور شته. کوړمی اردو انیس اجمل دا چې د دې خبر نو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نورو سرنتونو لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې، او په شام کې پنختو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوی دي چې سرتاج عزیز افغانستان ته د یو ورځني سفر پترس کې تیره ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډې خبري غونډه کې ویلي چې مستحکم افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی.
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو، خو هغوی نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالي شورا زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغوی ته د خوندي عبور زمینه مساعد کړو، نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مو اسانتیا برابره کړه. همدارنګه د سولې عالي شورا د غوښتنې له مخې موږ 26 تنه بندي طالبان آزاد کړل، او د هغوی عبور ته مو هم لاره برابره کړه. او که په راتلونکي وخت کې بیا هم دغه ډول غوښتنه وسی، موږ به هم داسې رول ولوبوو.
سرتاج عزیز د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره هم تیر ماښام په ارکه ملاقات وکړو. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه پرون په خپور شوي بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو مشرانو په دواړو خیزه اړیکو د سولې په بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 15 نور جوبل دي. پیښه بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې شوې. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنو ته بیګا ویلي چې وسلوالو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ایز دفتر لومړی ډزې وکړې، او بیا یې په دلاسي بم حمله وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کندی مشال ریډیو ته بیګا د دې پیښې په اړه وویل. یاد دی وی چې سخ کال د ټول ټاکنو پر مهال د وسلوالو د حملو وروسته د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه تړل شوی دي. د گلگت بلتستان چارواکی وای کټو سره نږدې براډ پیک غرتا د خطلو هڅه کوونکې درې غرختون کې لادرکه شوې دي. د گلگت بلتستان د چیف سیکرټری د دفتر یو غړي چینه غختل نومې پډاګه شي بیګای له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په 19 جون یو لس غرختون کې چې پکې 15 امریکایان، درې ایرانیان، دوه کینیډایي او یو د منګولیا تن شامل وو، کېټو غر سره نږدې براډ پیک ته ختل چې پکې درې ایرانیان په یوې جدا لارې ته تللو وروسته لادرکه شوي دي. د لادرکه ایرانیانو د لټون لپاره هڅې روانې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نورو صنعتونو لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې چې تر مخه به یې د قدرتي وسایلو نه ګټه پورته کول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په دې اړه تېره ورځ په پېښور کې د صوبې د لړپړو چارواکو په یوې غونډه کې فیصله شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د چین چارواکي وایي په ګانس صبح کې د یوې تیزې زلزلې له امله لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي او خوشا 370 جوبل شوي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې د اندازو تر مخه دا زلزله چې د چین په وخت نن سهار په کم 8 بجې راغلی وه، شدت یې 5.9 و. د زلزلو په اړه د چین حکومتي ادارې ویلي دي چې د زلزلې شدت 6.6 و. د چین سرکاري خبري اجانس سین وایي زلزلې د مین زیان او شینګ زیان سیمې لړزولې دي. په شام کې پنخوتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د شام د مخالفینو د سر ادارې ویلي له دمشق سره نږدې په ادرا کې هغه مهال 9 وژل شو کله چې یاغیان پنخه شول. د شام سرکاري میډیا ویلي دي دا برید په اسلامي سخدریزه ډلې النصرا فرنټ شوی دی. بلخوا اریا خرګوټي کې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې د 10 د وژنې خبرونه دي. امکان دی چې د شام مرستیال وزیر اعظم قادری جمیل به هم د ګل پرست روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره ماسکو ته لاړ شي. په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې 14 وژل شوي دي. دغه سي د خالی پرس په بریدونو کې خوشا او 10 وژل شوي دي. چارواکي وایي له کرکوک خار سره نږدې د اتوار پرس وسلوالو په پشمیرګ امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې 15 وژل شول. بلخوا په موصول کې په یوې امنیتي چیک پوسټ د برید په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اجانس د رپورټ تر مخه په عراق کې د روجي میاشتې په لومړیو 12 ورځو کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. اور اس ته خبر ده چې د کرکټ په سلورم یو ورځنی میچ کې پاکستان پرون ویسټ انډیز ته په 6 وکټو سره ماتې ورکړه. ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او د 21 منډې جوړې کړې، خو بیا د باران له کبله لوبه تر 1.5 اورونو پورې محدود کړل شوه او د ګټلو لپاره د 109 رنونو هدف ورکړل شو. پاکستان په 1.5 اورونو کې د 4 وکټو په زیان خپل هدف پوره کړ او وی ګټله. د پاکستان لخوا محمد حفیظ یو کم شپې ته او مصباح الحق 53 منډې جوړې کړې وې. دا خبرینو پای
خبرونه مو د مشال ډون اوریدل چې سجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غ راپورونه اوریدل شي. د بهرنیو چارو او قومي امنیت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان یو مستحکم افغانستان غواړي.
وی آر ایز آی سیډ ارلیئر هاف سم کانټیکست ود دی طالبان.
په کراچۍ کې د عوامي نشتګون په دفتر په تر هغه برید کې 2 کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي چې په سکردو کې د ایران سره تړاو لرونکي 3 سیلانیان بې درکه شوي دي او په وزیرستان کې د زده کړو د مقود نشتوالي له کبله ډېر ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې مزدوري کوي.
کې رسمره مشروعي کنه هغه دا زیر په ورکوي چې د بهر ملک لوټي کنه او رزي پارسونه وروګاټي کنه. اکثر د مشخه چې څنګه دا یا بزودو د بتا درې می تعلیم یې ویننه هغه وجنه مش اکثر ځوانون بهر تدریم.
د سیمینو له نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویل دي چې پاکستان یو مستحکم او پرامن افغانستان غواړي. نوموړی 13 ورځ د کابل په یو ورځنی سفر تللی و. ولته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره لیدکاته کړې دي. په دغه اړه باندې د کابل زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د ملي امنیت او په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د دې هیواد نوی حکومت له افغانستان سره د شو او پراخ اړیکو غوښتنه لري. سرتاج عزیز هم د نور پخوانی پاکستانی چارواکو په څیر ویل سولیز او بهمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی او په همدې خاطر د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز چې د یکشنبه په ورځ لغرمې ورسته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر سره په کابل کې خبري غونډه ته خبري کولې ویل هیواد یې په خو هم د افغانستان د سولې په هڅو همکاري کړي او پراتلونکي کې به هم وکړي.
وی آر ایز آی سیډ ارلیئر هاف سم کانټیکست ود دی طالبان بیکاز
لکه څنګه چې ما مخکې ویلی موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو خو هغه نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالی شورا از موږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغه ته د خوندي او بور زمينه مساعده کو نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مواسانتیا برابر کړم. همدارنګ د سولې عالی شورا د غوښتنې لمخه موږ شپږ بشتنه بندي طالبان آزاد کړل او د هغه عبور ته هم لار برابر برکړه او کپراتلونکي وخت کې بیا هم دا ډول غشتنه وسی موږ به هم داسې رول ولوبو. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا خبر د هغې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا قطر ته د طالبان استازي په پاکستاني پاسپورتونو تللی. همدارنګ سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د سولې د بریا ضمانت نشي ورکولی خو په دې سولې کې باید ټول اړخونه شامل وي. د په خبرو پاکستان یوازې د افغانستان د سولې له کوششونو سره د همکاریو او اسانتیاو د برابرونکو رول لري. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل له پاکستان سره د شو او پراخواړیکو په برخه کې د دوی کوششونو تر اوسه ښه نتیجه نه
دور کړي. خو ښاغلی رسول هیله وشول چې په راتلونکي وخت کې به خبري مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم سفر یک روزه ایشان به افغانستان خوب
بیله منم چې افغانستان تر دوی دغه یو ورځنی سفر ښه تیر شي او مشه نتیجه ځنی ولرو. د افغانستان اوسنی دولت تر بل هر پخوانی دولت د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ډېر هڅې کړي، په خاص توګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کړي. خو له پته مرغه د افغانستان ته دولت غوښه چې هغه څه چې موږ تمه ځنی لرله نتیجه نه ورکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ له افغان حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلي. په پاکستان کې له وروستیو انتخاباتو او د نوي حکومت له پیل سره سم د لومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو چارواکي وایي چې په سکردو کې د ایران سره تړاو لرونکي درې سیلانیان بے درکه شوي دي. په دغه اړه باندې مې سوه خوړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض مساخیل سره خبرې کړې وې. هغه زما سره داسې معلومات شریک کړل.
کوم چې د چیف سیکرټری ګلګت بلتستان محمد یونس د دفتر سرچینې دي، د هغې په وینا دا ټول یولس کسانو چې پکې پنځه ایرانیانو، درې امریکایان او دوه د کینیډا او دغه رنګ یو د منګولیا دی. په 19 جون باندې د کیټو سره نږدې یو د غر سوکه د براډ پیک وته وای هلته کې دی خپل سفر شروع کړ. هغه ته د خطو کله چې دی هلته ورسېدل نو د هغې وروستو په واپسې کې درې ایرانیان دي چې ویل کېږي هغې په یو بل لار باندې، په یو نوې لار باندې د راکوزېدو کوشش وکړو او دغه شانتې هغې په دغه دوران بے درک شو. په دغه کې د واورې طوفان راغی او هغې کې بیا دی روک شو. دې کې بیا دی د سیټلایټ فون د لارې چې کوم دن ایران سره مطلب خپل ملک سره دی رابطه کړې ده او دالته بیا د سفارتخانې په ذریعه سره د پاکستان کم چې د ګلګت بلتستان چیف سیکرټری د هغه دفتر ته اطلاع ورکړې شو. دغه شانتې دغه وخت اوس دی لګیا دي هلته کې د لټون عملیاتې پیل کړي دي. په هغې کې د جرمني کسان چې کوم دي نو هغه هم لګیا دي، دا خلک لټي او په خپله د ایران سفارتکار هغه هم ګلګت ته رسېدلی دی او دی وایي چې یاره مونږ د هیلیکاپټرو د لار او بیا دغه شانتې هغې چې کوم لاره باندې را روان شوي دي په یو نوې لاره باندې نو مونږ کوشش کوو چې زر تر زره دغه خلک بازیاب کړو، دغه خلک ولټو. خو دا خبره کم چې د چیف سیکرټری د دفتر سرچینې دی هغه وایي چې د دې کسانو پر روکېدو کې یو خو کم چې ترهګرۍ خطر ده نو هغه په کیسه امکان نشته او دویمه دا چې د دې روکېد په خپل د دې په ذمہواري ده ځکه چې دی په یو نوې لار د خپل ګروپ نه بیل شوی دی او په خپل غلطۍ باندې دی په بل لار راغلی دی، لہذا د خپل روکېدو دی په خپل ذمہوار دی.
ریاض مساخیل له اسلام آباد چې راته د ایرانی سیلانیانو د بدرخ کېدو په اړه معلومات راکول. سرزو کراچۍ ته چرته چې تیر شپه د عوامي نشتلګون په دفتر د وسلوالو په برید کې دوه کسان وژل شوي دي او 15 نور جوبل دي. په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د ګوند په غړو، پلویانو او دفترونو بریدونه کیږي چې د مرګ جوبلې سبب ګرځي. په دغه اړه تفصیل ظفر کریمی راکړي.
پولیس وای پیخه د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې مخې ته راغلی ده. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر طاهر نوید رسنیو ته ویلي دي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر لومړی ډزې کړي او بیا یې پرې د لاسي بم حمله کړې چې په ترڅ کې یې دوه کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کونډي مشال رډیو ته ویلي وژل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
او خپل محمد افروز خدمانو لمنځه تللي شیان شوي دي او پنځه مرګري زموږ زخمیان دي.
د یاسر کونډي په خبره د حمله ښکار شوی دفتر د تیرې څه مودې راهسې بند وو. خو د دوی کارکنان د روژه ماتي وروستو د ساتیري لپاره د دفتر مخې ته ناست وو چې د وسلوالو د حمله ښکار شو. یاد دی وی سکال د ټولټاکنو په محل د وسلوالو د حملو را وروستو د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند دفترونه تړل شوې دي. ګلشن بونیر په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده. په همدې علاقه کې څو میاشتې وړاندې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې هم برید شوی و چې پکې دوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې وې. د دې راوروستو په یاده علاقه کې امنیتي ځواکونو څو ځل د پلټنې عملیات هم کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان او د دغه ګوند د سیند صوبې مشر سینیټر شایسید یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي دوی ته په امنیت ورکولو کې سند حکومت پاتې راغلی او ترهګر چې کله هم وغواړي د دوی کارکنان په نښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري رانا ګل افریدی په دې اړه وایي
جبر نظریہ
یاد دیوی پروان اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د عوامي نېشنل ګوند په فالویانو او دفترونو وسلوالې حملې کیږي. درې ورځې وړاندې د ښار په اتحاد ټاون کې هم په ورته حمله کې د یاد ګوند دوه سیمه ییز عہدیداران وژل شوي وو. د بیګانۍ حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. خود دین مخ کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع کرک کې دینی عالمانو په زنانو د محرم نه بغیر بازار ته په تک بندیز لګولې. دا ډول پریکړې وخت په وخت خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې رامنځته کیږي. پختره دادا چې دا ډول پریکړې یوازې په پختون میشته سیمو کې ولې منځته راځي؟ زموږ همکار مجید بابر دغه جواب لټولو لپاره د جواب لټولو هڅه کړې ده په دغه راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تیلو قدرتي ګیس نه ډکې جنوبي سیمې کرک کې د راپورونو له مخه تیرونۍ ځینې ځایي دینی عالمانو د یوې پریکړې له مخه د یادې سیمې په زنانو بندیز لګولی دی چې بغیر د محرم نه به بازارونو کې د خرید و فروخت لپاره نه ځي. څکه هم مشال لیډیو سره په خبرو کې د کرک ډی پی او عتیق الله وزیر ویلي دي چې یو څو کسانو ته به هیڅکله اجازت ورنه کړي چې د خلکو بنیادي انساني ازادي سلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د پښتنو په سیمه کې د مذهب په نامه دا ډول خبرې ولې وخت په وخت رامنځته کیږي؟ د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال خادم حسین یې دا سبب ګڼي.
د پښتنو په سیمه په خصوصي حواله او پاکستان کې دننه په نورو سیمو په عمومي حواله د تعلیم په ذریعه، د میډیا په ذریعه، خاص قسمه مذهبي شناخت د ریاست تور کولو د هغې د وجې نه چې کوم د مذهب هغه سختګري ده نقطه نظر چې هغه د ناستې پاتې سره تعلق ساتي، د کړو ورو سره تعلق ساتي، مقامي کلتور سره تعلق ساتي، ایون سا اخیستو سره تعلق ساتي، ناستې پاتې خبرو تور سره تعلق ساتي. دغه ټول چیزونه د مذهبي کولو یو مسلسل کوشش وکړو. اوس په سماج کې چې د هر چیز باره کې رای ورکولی شي خو د مذهب سره تړلي چیز باره کې رای نشي ورکولی.
د مذهب په نامه وخت په وخت د دا ډول پریکړو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی جج شیر محمد خان وایي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې دا ډول قضیه یوازې په پښتون میشته سیمو کې رامنځته کیږي او زیاتوي چې دا ډول پریکړې د بنیادی بشري حقوقونو د سرغړونې په زمره کې راځي.
دا خو د بشریت او د انسانیت د هغه حقوقو خلاف ورزي ده چې کوم الله تعالی کوم د ملک عین او قانون مدې چې هغه خلکو ته ورکړي دي. هر انسان چې دی هغه له خپلې فطرتن بعضې وخت کې مدې چې داسې حقونه ورکړي دي چې هغې کې د هغه د ساه حق دی، د هغه د خبرې کولو حق دی، د هغه د رایې حق دی، د هغه د مذهب حق دی، د هغه دا ټولې خبرې. خو موږ د بد مرغه په یو منصوبه سره یو منظم سازش سره د پښتنو خاوره داسې طرف ته یعنی دیکه کوله کیږي چې هغه د انسانیت نه هم پرېوتی ده، د اخلاقو نه هم پرېوتی ده، او د بشري حقوقو نه هم پرېوتی ده.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل شهاب الدین خټک چې خپل هم د کرک ضلع سره تعلق لري وایي چې دا ډول پرېکړې یو قانوني جرم هم دی.
یو طرف ته کریمینل انټیمیډیشن ده چې 506 پی پی سی لاندې یو جرم ده، او دی کې 7 سال پورې سزا ده. یعنی څوک چاره دمکی ورکول چې هغه به داسې کوي او داسې به نه کوي، او کنه د هغې خلاف به کاروایي کېږي. داسې په چې کوم د دهشتګردۍ قانون ده په هغې کې هم دا جرم ده. خپل سیاسي یا مذهبي نظریې دپاره د دمکۍ یا د طاقت استعمال چې کوم ده دا
د کرک ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي مشیر ملک قاسم خان خټک که څه هم د دا ډول راپورونو د وجود نه انکار وکړو، خو زیاته یې کړه
د حکومت رډ بهالولو دپاره چې مونږ په کومه اقدام کېدای شي مونږ به ضرور کوو. انشاءالله موږ خپله شریعت وړه خلک یو، موږ د اداره خلک یو. کرک ضلع خو په دین کې ډېره مشهور، داسې کس قسم ته خبره نشته چې هغه به د کرک
د های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په کرک کې آباده د خټکو قبیله او عمومي ټولنه که څه هم په سماجي توګه مذهبي ده، خو د ده په وینا سخت دریزه نه ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
په نړیواله کچه د مذهبي زده په اړه د امریکایي کمیشن په راپور کې راغلي دي په پاکستان کې په 13 میاشتو کې د فرقیز تشدد په پیښو کې 200 کسان وجل شوي دي چې پکې زیاتره شیعه مسلک سره تړاو لري. بلخوا په پاکستان کې د شیعه زارګانو مشران وایي په دې د وسلوارو لخوا د بریدونو وروسته هم حکومت دوی ته امنیت نه ورکوي، خو بیا حکومتي غړي وایي چې حکومت د پاکستان پر راتلونکي امنیتي کړنلاره کې د فرقیزو وجنو د مخنیوي لپاره ډیر څه په پام کې نیولې دي. تفصیل یې د انیس اجمل ناو.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن لخوا په خپور شوي یو ریپورت کې راغلي دي په پاکستان کې د 2012 د جنوري نه تر 2013 جون پورې د فرقیز تشدد په پیښو کې 200 کسان وژل شوي او خوشا 1300 جوبل دي. د کمیشن د ریپورت تر مخه په پاکستان کې په 13 میاشتو کې 203 فرقیز تشدد پیښې ریپورت شوي چې پکې تر ټولو زیاتې په شیعهګانو شوي چې وو اویا دي. دغسې په 13 میاشتو کې د عیسائی، احمدي، سکھ او د نورو مذهبونو خلک هم د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړي بستان علي وایي په پاکستان کې د 13-14 کالونو راهیسې په شیعه هزاره ګانو د تشدد پیښې روانې دي چې د اکثرو پیښو ذمهواري لشکري جنگوي وسلوالي ډلې منلې. بستان علي وایي د تشدد په پیښو کې د دوی 1500 کسان وژل شوي او خوشا 3000 جوبل دي.
پاکستان ریاست کے اندر ریاستی اداروں کے اندر موجود کالی بیڑیوں کی سرپرستی بالکل
د پاکستان پر ریاستی اداروں کے زنی داسی کسان شتا چې د لشکر جنگوی ڈلی مرسته کوي او موږ سره د دې ثبوتونه هم شتا. په 2008 کال کې د کینټ په سیمه کې درې طرحه ګرد امنیتی ځواکونه و تختیدل. زمونږ په وړه ټولنه دومره غټ غټ بریدونه وشول خو د پاکستان حکومت هیڅ ونه کړل. موږ بیا بیا دا ویلې چې هدفي عملیات دی وشي، خو د پاکستان حکومت دا نه غواړي چې بلوچستان کې د امن راشي. د بلوچستان بلتون غوښتونکو د مقصدونو د ختمولو لپاره ازارګان په نخښه کیږي.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره زهرا یوسف وایي په پاکستان کې فرقیزي وجنې د پاکستان د امنیتي ادارو او حکومت ناکامي ده.
سخت دریزه تنظیمونه چې په مذهبي بنسټونو جوړ شوي هغوی ته د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو دومره ازادي ورکړې ده چې هغوی اوس د نورو مذهبونو پر ضد د تشدد پیښې کوي. ځینې وسلوالې ډلې یعنی لشکري جنګوي ښه په ښکاره د بریدونو ذمهواري قبول کړي. د لشکري جنګوي مرکزونه خو په پنجاب کې دي، خو بیا هم هغوی په بلوچستان کې ښه فعاله دي. دا د حکومت او امنیتي ادارو بالکل ناکامي خي او د سهيلي کم اخکاري چې دغه وسلوالو ډلو پر ضد به مناسبه کاروایی وشي.
دا چې اسلام د فرقایزو وجنو پاړه سوایي مذهبی سکالر قبلا ایاز وای اسلامی تعلیمات کله هم د دې اجازه نه ورکوي چې یو بې ګنا تن دې وجل شي.
اسلام بالکل د انسان د قتل اجازت نه ورکوي. بالکل قرآن پاک کې ښکارا خبره ده چې که چېرته چا یو انسان قتل کړ لکه هغه ټول انسانیت قتل کړ. د مذهب په بنیاد باندې یا فرقې په بنیاد باندې هیڅ قسم گنجائش نشته. یو کس ته هم دا اجازت نشته چې په خپله دا فیصله وکړي چېره دا کافر دی یا دا دا دی او زه یې قتلوم. نه، دا هیڅ گنجائش نشته.
بلخوا د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو غړی رمیش کمار د حکومت پر راتلونکي امنیتي کړنلاره کې د فرقه ایز تشدد د مخنیوي په اړه وایي.
دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2012 اور 2013 سال کے درمیان
پدی کے ہچ شک نشتا چھ پ 2012 او 2013 کلنو کے د مختلف فرقو پر زد تشدد پیخ شوی. خوس موجودہ حکومت د داس پی خود مخنیوی لپاره کڑن لارا جوڑا کڑے دا د غمنتی پالیسی با پورٹول گوندیزا غونډه کې وړاندې کړل کیږي. داسې سیمینارونه کول پکار دي چې ولې فرقه ایزه پیخې کیږي. ټول انسانان خو یو دي، بیا ولې دا تقسیم پیدا کړل شوی دی؟
یاد دی چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په کوټه کې په شیا مسلک هزارګانو د وسلوالو لخوا برید شوی و چې پکې د سلو زیات کسان وجل شوی وو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
خبر پختونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ د صوبې د عام ولس نه علاوه کاروباري طبقه هم ډېره اغېزمنه کړې ده او دوی وایي چې د لوډ شیډنګ د وجې دوی نه یوازې دا چې د مالي تاوانونو سره مخ دي بلکې ډېرو خلکو خپل روزګارونه هم بایللې دي. په دغه اړه شبیر احمد جان راپور راکوي.
یو خوا که خراب امنیت نه خیبر پختونخوا معیشت خراب کړی دی، نو بلخوا په صوبه کې د ډېر زیات لوډ شیډنګ له وجې دغه معیشت نور هم اغېزمن شوی دی چې له وجې د صوبې بېلابېلو برخو کې غټې کارخانې هم په ټپ ولاړ دي او واړه صنعتونه هم اغېزمن شوي دي او زیاتره قصبګرو او هنرمندانو متبادل روزګارونه شروع کړي دي. د چرسدې ضلع سپلای چې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ټول ملک کې خلک خوښوي. کاروباریان یې وایي چې د بجلی د نشوالي له وجې ډېر تاواني شوي دي او زیاتره چمیارانو اوس متبادل روزگارونه شروع کړی دي. د چرسدې ضلع د سپلو کارکونکو جانزیب خان وایي
دا لوډ شیډنګ دومره مسالې پیدا کړې دي چې زمونږ آمدن د سلو نه 500 روپو لاره واستي دي. دا غي وجه دار چې زمونږ څومره کاروبار کیږي نو هغه په بجلی کیږي. لکه اوس مثلا زمونږ آمدن خود سره نشته، دا غي وجه دار چې بجلی نشته نو کار نه کیږي. دغه غونډه سپلای ما جوړه کړې ده، یو چڼیا پکې نه دی تیار، سپلای نه را جوړه. مونږ خو چې سار راشو نو مونږ په دې ذهن نه راځو چې مونږ به څه وګټو. که دغه بجلی مونږ سبا نه زمونږ په خپل کار دوم رکارې چې لکه مثلا زمونږ د دې دکان نه زمونږ د کارخانه غونډه پروګرام وزي.
دوی دا هم ویل چې پټول ضلع کې د 3000 نه سیوا سپلای جوړونکو دکانونه دي، خو ولې د دوی زیاتره ملګري اوس په کاروبارونو پر خودو مجبور شوي دي او نو روزګارونه شروع کړي دي.
زیره زما په یقین چې زه غونډې سواله من 3500 دغه مطلب سر دی روبه والو اتمانځي والو مرضي والو او په دې ار دکان کې د سلور نه والي تر دا تو کسانو پورې کاریګر شته. زمنګ برته داسي دکاندار خو مې زمنګ دې مارکیټ مخه دې د پروټو گاډي لګولې دي. داسي دکاندار برته خو مې هغه چینچان چلے نو وزیر دغه وجه د نوس مطلب دار چې زبر کیوم زمانه کاریګر پاسي او هغه ماقام درې سو سلور سو نشي ګټلې او هغه ته درې سلور سو ضرورت دی. یا به مطلب چینچی چلے یا به اور خرڅې سب بازار کې سه لب جب بزان روانه.
ولی هم په دې خپل چې کله مونږ د سند صوبای وزیر بخبیدار خان نه پښتنه وکړه نو هغه مشال لړو ته ویل چې د دوی حکومت اوس په صوبه کې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره حل ځلې توند کړې دي.
اوس مونږ لګیاو په انرژي پاور باندې مطلب دار چې مونږ خو پر زور لګول دي، خو مطلب دار چې کم کینر زموږ سره مته دا غي سره مو مخامخ شو. په هر باندې زموږ سره مته چې یو پی سی 1 جوړ دی په چترال هغه 14800 کیلووات بي دي بغیر د ټایم جوړيږي. هلته ګریویټي فلو دونه ده، دغه شان په پنځ کوړو جوړيږي، دغه شان په سواد کالام باندې جوړيږي. مونږ ته لږ ډیر مطلب دار چې وسایل پکار دي.
یادونه ول دا چې بجلی د کمی د وجې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر لوی او وړی کارخانه د وخت بندي چې له وجې په زرګو خلق بے روزگار شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال رو دوگی اور دن کو درنگ شبیلا با پختونخوا کی دا غرمی دلستی میں بجے کی دن کی دی دانی سجمل لما مهم خبرونا اور دا خبرونا رستو رتا دا قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. د سیمې نه ځینې راپورونه هم شته. وړومبۍ د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډ خبري غونډه کې کړې. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې د دغه ګوند دوه پلویان وژل شوي او 15 نور استاف جبل شوي دي. پیښه بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر کې شوي. د گلگت بلتستان چارواکی وای کیټو سره نږدې براډ پیک غر ته د خطلو هڅه کوونکې درې غر خطون کې لادرکه شوې دي. دغه غر خطون کې له ایران سره تعلق لري. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نورو صنعتونو لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د قدرتي وسایلو نه ګټه پورته کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دغه فیصله تېره ورځ په یو غونډه کې شوې ده. د چین چارواکی وایي په ګانس صبح کې د یوې تیزې زلزلې له امله لږ تر لږه 30 مړه شوي او خوشا 370 جوبل شوي. د امریکا د جیولوجیکل سروې د اندازو تر مخه د زلزله چې د چین په وخت نن سهار په کم 8 بجې راغلې وه شدت یې 5.9 و. په شام کې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د شام د مخالفینو د سارهداري ویلي دي چې لږ د مشته نږدې په ادراک کې هغه محل نه اصل وختنه وژل شو کله چې یاغیان په نښه شو او په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نه د پاکستان د ځینې مطبوعاتو مهمې برخې اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خارجه وزارت کې د بریفینګ په مقامی نواز شریف واضح کړه چې پاکستان په افغانستان کې د یو خاص ډلې سره تړاو نه لري او د امن لپاره هر یوې ډلې سره خبرو ته تیار دي. اداري لیکي کو کتلې شي نو د پاکستان خپل مفادات د یو متحد او پرامن افغانستان سره تړلې دي. که خدای مکړه د پاکستان په گاوند کې د امن او امان صورتحال خراب شي نو د واضح اثرات پاکستان دننه هم محسوسيږي. اداري لیکي چې د سرتاج عزیز د افغانستان دورې نه دا امید لرو چې په کرزی حکومت مد به دا خبره واضحه کړی وی چې پاکستان په هیڅ صورت کې د افغانستان د نننی معاملاتو کې د مداخلت اراده نه لري او نه د کوم خاص ګروپ سره مرسته کوي. اداریا په اخیره کې لیکي چې حامد کرزی د ناتو فوزونو د وتلو وروسته ملکی حالات ښه کولو لپاره په خپل توګه مختلفو جنگي ډلو سره چې څنګه وغواړي نو خبرې اترې د ور سره وکړي او پاکستان د لړکې د کرزی انتظامی مرسته کولو کې کردار هم لوبولې شي خو په شرط د دې چې هغه وغواړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې ملک کې د پشکال بارانونه یو وار بیا شروع شوي دي چې ورسره یو طرف ته د چتونو راپریوتو او بجلی کرنټ لګېدو د لاسه بعضي کسان مړه دي نو څه خلک بیا سیلابي چپو وړي دي او د دې سره سره په لارو کوڅو او سړکونو هم د اوبو ډنډان ولاړ دي کوم چې د حکومتي داوو رازونه کلا وهي. ادارې وایي چې د مردان کلپانې سیمه کې 15 تنه لاو شوي دي او د غرنګ نوخار سیند کې د اوچت درجه سیلاب دی او راتلونکي 2-3 ورځو کې د نور تیز باران امکان هم شته چې ورسره بعد اوبو سطح نور هم اوچته شي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې هر کال بارانونه کیږي او ورسره سیلابونه هم راځي نو ځکه د سیلابونو او بارانونو نه کیدونکي مالی او ځاني زیان ته ناڅاپي آفت نشو ویلی بلکې د دې نقصان کمولو لپاره د اثرناک اقداماتو ضرورت دی او خدای دې وکړي چې زموږ انجینران د خدای د رحمت په سم جوړ محفوظ کړي او دا یې د اولس په ګټه راوسته. چنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په لویو ښارونو کې په یوټیلیټي سټورونو کې د اوړو نه پس اوس غوړي هم نه ملاویږي. اداریه لیکي کې غټ خارونو کې په یوټیلیټي سټورونو کې د شیانو د نشوالي دا حال وي نو بیا په لوري پرتو سیمو او وړو کې خارونو کې د دې څه صورت حال وي. اداریه لیکي چې غونډ ملک کې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې اضافه وکړې شو خو هغه بیا هم د اولس ضرورت نه پوره کوي نو خو بداوي چې نه صرف په غټو خارونو او کلیوالو سیمو کې د دې په شمیره کې نور اضافه وکړي بلکې د امروزه د استعمال سیزونو فراهمي ورته هم یقیني کړي نو دا شان به هر یو کس د دې نه فائدہ اوچته کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
ورځپاڼه ګلف ټایمز لیکي په لندن کې د اسلامي ستراتیژیک امنیتي ټولنیزو او سیاسي چارو څېړنیزې ادارې په کانفرنس کې کارپوهانو خبرې وکړې. په غونډه کې په پاکستان، هندوستان او ایران زیاتې خبرې وشوې چې پکې دا خبره مخې ته راغله. هند چې د افغانستان دننه په سرمایه کاری کې یو خاص ونډه لري، ځان داسې احساسوي چې یو خوا تکړل شوی دی. باوجود دې چې د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری له افغان طالبانو سره د خبرو په لړ کې هندوستان حکومت ته ډیر باور ورکړی، د کیری په خبره له افغان طالبانو سره د جوړجاړي د پروسې په اړه هند بې خبره پاتې کړل شوی. نوموړی زیاتوي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د هند شکونه د دې هیواد له ایران او روس سره په اړیکو باندې بد اغېز پرې باسي. هند په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مخنیوي لپاره ایران ته اړتیا لري. همداراز روستۍ میاشت د افغان طالبانو یو وفد ایران ته سفر کړی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې وې. همداراز چین هم نیغ په نیغه له افغان حکومت سره په رابطه کې دی او تیره میاشت د چین سرکاري خبري اجانس رپورټ ورکړی وو چې د هیواد اعلی امنیتي چارواکي په ستمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو چې دارنګ له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. یاد امنیتی چارواکی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دوی هیواد به د افغانستان په بیا ودانۍ کې په فعاله توګه برخه اخلي. که یو خوا چین له کاروباري پلوه غواړي له افغانستان سره اړیکې ولري، نو بل خوا چین پر دې اړه هم اندېښنې لري چې پاکستان به طالبان کنټرول نکړي. او دارنګ دا هم اندېښنه ده چې افغاني طالبان به پاکستاني طالبان قابو کې رانولي، چې له وجې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې راپورته کېدو خطر دی. غړو په خپل غونډه کې دا خبره ومنله چې د باثباته او خوندي افغانستان لپاره حل هم په دې هیواد کې موجود دی. بلخوا په یورو ایشیا جرنال کې لیکوال وکرم سود په خپل یو رپورت کې لیکي، د هغه یو ملګری د تول چې د ابتابات تحقیقاتي رپورت د 1901 د جګړې په اړه د حمود الرحمن کمیشن د رپورت یاد تازه کړي. په دوانو رپورټونو کې پوس کمزور او ضعیف خودل شوی. مهمه خبره دا نه ده چې اوسامه وجل شو، بلکې تر ټولو غټه خبره دا ده چې اوسامه د پاکستان دننه نه کال کې ځان خوندي احساسو یا ورته داسې احساس ورکل شوی وو. په مقاله کې راغلی دی تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا اوسامه د پاکستان فوج په مرزي پاکستان کې پټ شوی وو او کنه. پوز د دې جوګه نه وو چې معلومه کړي اوسامه د دوی د کاکول پوځي اکیډمۍ څخه په لږه فاصله کې پټ شوی وو. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پوز چې د ټول قام د ژوند کنټرول کولو دعوه کوي، ممکنه ده چې نشي ویلې په دوی کې هغه سغدریزه درغله عناصر نشته چې اوسامه ته یې پناه ورکړې وه. یا دوی دا وایي چې دغه کسان درغل نه وو. نو د لیکوال په خبره په دې دواړو صورتونو کې پاکستان داسې حالاتو ته پاتې کېدی شي چې د دوی مشرتابه یې لیدل نه غواړي.
اسرائیل مومندو چې نړیوال مدواتو ته کتنه کوله او سو راپور د نیشنل انټرست مجله په یو مقاله کې راغلی د امریکایي انتظامی لخوا د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د سپینې ماڼۍ ویان ویلي دي چې د ټولو پوځیانو ویستل د دوی لپاره غوره لار نه ده. مقاله لیکي دا هم یو حقیقت دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ اړیکې سمې نه دي. دغه مقاله مهم ټکی د انیسا اجمل نو
د نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلی د نیویارک ټایمز رپورت تر مخه چې د امریکا انتظامیه د 2014 کال وروسته له افغانستانه د ټولو پوځیانو د وستلو په اړه سنجیدګۍ سره فکر کوي. خود سپینې ماڼۍ بیان جیکار نه بیا ویلي دي چې د ټولو پوځیانو وستل د دوی لپاره غوره لار نه ده. د مقالې تر مخه جیکار نه دا هم نه ده رد کړي چې په دې لار غور نه ده شوی. په مقاله کې راغلی امریکایي انتظامیه چې کله هم د سنا انکار کوي نو ډیر د احتیاط نه کار اخلي، او د دې په جنگلو هم مهمه ده چې څه ویل شوي او څه مخ کې نه دی ویل شوي. لیکوال پښتنې کول سره لیکي چې دغه لار به څومره باوري وي. مجله لیکي په دې حقیقت کې سم پټ نشته چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ترمنځ اړیکې سمې نه دي. د جولای په 14 نیټه کرزی یو نوی قانون لاسلیک کړ چې لمخې د 2014 کال انتخابات یقیني کیږي. که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اوس هم یو داسې لار ګوري چې انتخابات اوزنډول شي، خو که چرته ټاکنې کیږي نو کرزی غواړي چې یو داسې تند د پرځای کامیاب شي چې د دنیا زیات په واشنگټن باور نه وي. مقاله لیکي د امریکا انتظامیه په ټولو موکو پر دې خبره زور راوړي چې دوی کوم لار هم غوره کوي، خو امریکا به بیا هم له افغانستان سره وي. مجله پښتنه کوي چې د ځواکونو په غیر موجودګۍ کې به د دغو ژمنو حیثیت څه وي، او آیا د نړیوال پرمختګ اداره او د هغې نور تنظیمونه به په داسې حالاتو کې په افغانستان کې خپلو پروژو ته دوام ورکړي او که نه. مقاله وړاندې لیکي چې د طالبانو به څه کېږي که امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ویستلو خبره کوي، نو بیا خو به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي. مقاله کې د طالبانو په قطر کې دفتر دی چې ورته د دوی د مذاکراتو د هڅو یو مرکز هم ویل کېدای شي، خو په عملي توګه په موجوده وخت کې طالبان خبرو ته چمتو نه ښکاري. دی نیشنل انټرسټ لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د عراق او د افغانستان په جګړه کې لومړی فرق په 2009 کال کې هغه وخت دغه حیثیت کم کړو کله چې نوموړي د 2011 کال د جولای په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اعلان وکړو.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اٹلانٹک مجلہ پہ مقالے کی لکھی پہ پاکستان کے سہوں قسم دا محال ترہگری ڈیرا زیادہ شے او تردا محال دا پنز سلویغ زرو نزیاد کسان وجل پدغا ترہگری پہ پیخو کی وجل شوی دی وزرگون نور جو بل دی بیا ہم ترہگری دا پاکستان ترٹول لوی استنزا ندا بلکہ دا حیوات ترٹول لوی استنزا دو بو کمختے دغا مقالے مهم ٹکی دا مجید بابر نور.
امریکای مجله اټلانټیک کې لیکوال عزیز نایانی د پاکستان تر ټولو لوی ستوند تر هغری نه بلکې د اوبو کمخ دی د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې تیرونه د ایشیایي ترقیاتی بانک لخوا خپور شوی او راپور کې د پاکستان په اړه دا یو خبره په ګوته کړل شوې ده چې په ټولو نړۍ کې تر ټولو نه زیات د اوبو کمخ سره چې کوم هیواد دا محل مخ دی هغه پاکستان دی. دغه راپور په حواله مجله لیکي چې د دې کمخ او روزمره ضرورتو پوره کولو لپاره پاکستان لګیا دی د خپل اوبو ذخیرې کاروي او د نړیوال معیار تر مخه د پاکستان غونډه آبادی او موسمی وضع والا هیواد لا د سخت وخت لپاره د درو کالو لپاره اوبو ذخیره کول پکار دي. خدامحال پاکستان سره صرف د یوی میاشتې لپاره د اوبو ذخیره موجود دي او د مجلې په خبره کې د دیش خړې سره مناسب حل راونه وته نو دغه ستوند نور هم زیاتې دي شي. لیکوال عزیز نایانی لیکي چې د اوبو د دې موجوده کمښت لوجې پاکستان د توانایي د سخت بحران سره مخ دي او په عمومي توګه د 13 غنټو پورې بجلی نه وي چې لوجې دغه هیواد اقتصاد زیانمن شوی او د عام کس ژوند سخت اغیزمن شوی هم دی. دغه هیواد ولس د توانایي د بحران له وجې تقریبا هر ورځ احتجاجي مظاهره کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حواله لپاره دې څه وکړي. دا ډول احتجاجي مظاهره عموما د تشدد بڑ خپلوي او وار لمخه پر تشدد سیاسي ماحول نور هم ګرموي. مقاله کې راغلي چې کدو بو غوندې قدرتي وسایل هم پاکستان کې کم شو نو دغه هیواد ستونزې بلا نور دياتي شي. لیکوال عزیز نایانی لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځو ډلو لکه د بیلګې په توګه لشکري طیبه وسلواله ډله د اوبو د ستوند د خپلې ایجنډې پر مخ بوتلو لپاره کاروي. تیرونه دغه ډلې مشر حافظ سعید ویلي وو چې په پاکستان کې د اوبو د کمښت ستونزې ذمہوار ګوندي هیواد هند دی. لشکر طیبه هغه وسلواله ډله ده چې د هند په ممبئی ښار کې یې ډلهییز برید کړی وو. حافظ سعید د هند په حکومت تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د اوبو په وسیله د ترهګرۍ ذمہوار دی. د مجلې په خبره که په پاکستان کې د اوبو د کمښت دا ستونزه همداسې روانه وي نو ترهګرۍ ډلې به یې د خپلو مقاصدو لپاره وکاروي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال ریڈیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري.
او ورشه
دا اکانومیست نومې مجلې په یو لیکنه کې ویل شوي افغان ځواکونه د پخوا په پرتله تکړه شوي او د طالبانو پر ضد جګړه په اغیزناکه توګه پر مخ بوزي. خو لیکنه بیا د غزنی ولایت پیداولو سره وایي چې دغلته طالبانو لا هم د افغان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړی دی. د دغه لیکنې مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د اکانومیست مجلې په لیکنه کې د افغانستان د غزنی ولایت یادونه شوې ده او پکې راغلي هلته ناټو ځواکونه تر ډیره د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه نه اخلي او د سیمې د امنیت ذمہواري افغان پوځ او پولیسو ته په غاړه کړې ده. د لیکنې تر مخې دا چې افغان ځواکونه د امریکا او متحدانو له مرستو پرته د افغانستان امنیت څنګه کنټرولوي هغه څه دي چې تر 2014 کال وروسته د دې هیواد برخلیک ټاکي. مجله کاږي د غزنی امنیتی حالت لا هم د تسلی وړ نه دی. طالبان له دغه ولایت تیریدونکو د کابل کندهار پر لوی لاره د ګاډو پر کاروانونو حمله کوي انداز پر نه ورځ پرې خپلې پوستې سنبالوي. د افغان حکومت عملداری د ولایت له مرکز د باندې په زیاتره سیمو کې کمزورې ده چې پکې د مجلې له وینا سره سم طالبان په خلکو حکومت کوي. د مجلې په لیکنه کې وړاندې راغلي د روان زیږیز کال له پیل راهیسې چې ناټو ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر ضد له جګړې لاس اخیستی دي په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي پیښو کچا ټیټه شوې ده. په لیکنه کې ویل شوي د افغان ځواکونو د تیر نیم کال کارکردګۍ ته په کتنې امریکا ټینګار کوي چې افغانان تیار دي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. خو په لیکنه کې راغلي چې افغان ځواکونه لا هم په یو شمېر برخو کې مرستو ته اړتیا لري چې وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جګړه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي. مجله د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې توکمپالی یا نسلی سوچ او عمل ته هم اشاره کوي او وایي د غزنی ولایت په پولیسو کې د هزاره قوم وګړو ته ځای نه ورکول کیږي. حال دا چې هزارګان د یاد ولایت د نفوسو تقریبا نیمایي برخه جوړوي. د پولیسو په ځانګړو کتو کې بیا پښتنو ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې چې د آبادۍ له پلوه په ولایت کې تر ټولو ډیر دي. په لیکنه کې راغلي د غزنی زیاتره خلک د وخه ژوند غوښتونکي دي. تیر کال د اندړو ولسوالۍ خلکو د طالبانو پر ضد د دې لپاره چې د دوی ماشومان یې زده کړو ته نه پرېښودل پاڅون وکړل او خپلو کلو یې وشړل. لیکنه زیاتوي طالب وسلوالو لا هم د افغان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې خپل مزاحمت ته دوام ورکړی دی او هیڅ امکان نه لیدل کیږي چې په افغانستان کې روان یغیتوب پرته له کومې سیاسي حل لارې پای ته ورسي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې خوونیز مرکز چې د تیر لس کلونو راهیسې د خوونځو شاګردانو ته په ویډیا توګه زده کړې ورکوي اوسې په خپل پروګرامونو کې د سیکانو اندوانو د ماشومانو ته هم د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو ترڅنګ تعلیمي اخلاقي او د یووالي درس د درس ورکول پیل کړی دی. په دغه اړه له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې دغه خونیز مرکز ته هر ورځ د لسګونو ځوانانو ترڅنګ په جلال آباد ښار کې میشت ګڼ شمیر کې د سکانو، هندوانو او مسلمانانو بچي ورزي او د انګریزي ژبې او کمپیوټر زده کړې کوي. د دغه خونیز مرکز مشر امر الله امید وایي چې د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو ترڅنګ په اونۍ کې یو ورځ ماشومانو ته د ټولنیزو اخلاقو، تعلیمي بوختیاو او یووالي درس هم ورکول کیږي. نوموړی وایي
موږ د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام لرو. هغه د مسلمانانو بچیان هم دي په دې روسي کې د سکانو، هندوانو ګرادي ماشومان هم راځي. دلته روزنیز پروګرامونه لرو د تربیې په باب مثلا د اخلاق په باب مثلا د یو بل ترناوی په باب مثلا د انساني ژوند د ارزښتونو په باب دغه شی نورته په افته کې یو دل وایو او منظم پروګرام چې د لپاره دی هغه د انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرام دی چې یو سات دوی د انګلیسي ژبه وای او بل سات کمپیوټر وای.
د دغه خونیز مرکز یو خون کی میرمن پښتنه وای چې ماشومان ته له تبعیض نه پرته د ټولنیزو آداب او د پرځای کولو درس ورکول کیږي.
مختلف پروګرامونه دوی ته نیسي چې مثلا د ماشومان مساوات، عدم تبعیض، دا مسائل دوی ته درس ورکول کیږي او هدف د دې زده کړې البته هم دغه د دوو طبقو ترمنځ کوم تبعیض وجود نه وي. دوی هم د همدغه ټولنې غړي ځان حساب کی او موږ دلته دوی ته د یووالي درس ورکوو.
په دغه خونیز مرکز کې زده کوونکي ماشومان خوشاله ول چې د وړیا زده کړو اسانتیاوي ورته پیدا شوې دي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
زمانو اجمیت کور د پلانو منی سنگ د مونږ چې دلته راځو خپل درس زده کوو، انګلیسي، کمپیوټر زده کوو، مسلمانانو سره ګټه باندې زده کړه کوو او یو بل دې زده کړه نه زده کړه کوو. مونږ ډېره خوشاله.
زمانو سید امین دی، د پلانو فضل امین دی. لکه څنګه چې زمونږ سیکان دلته راغلي دي زه په لومړي ځل دونه خوشاله شوم چې زما خپل سیکان ورونه خواندې سره ناست یم. مونږ خپل نظرونه تبادله کړه.
د اطلاعاتو فرهنګ د خونیز مرکز چارواکي وایي چې له 15 کلنو څخه تر 12 کلنو پورې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا زمينه برابره کړي چې له بیوزلو کورنیو سره تعلق لري او دا توانونه لري چې په خپلو اولادونو باندې په خصوصي توګه استري زده کړي وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
د شمالي وزیرستان غزوانان چې زده کړې ندي کړې او به هنر دی وای په سیمه کې فارغ ګرځي چې په نشو اخته شي او یا که سکار کوي نو د ګاډو د ډرایور یا کنډکټر یا په هوټلونو کې مزدوري کوي یا بهر هیوادونو ته ځي. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار یو تفصیلي راپور.
په یو ملک کې د هر شهري دا بنیادی حق جوړیږي چې تعلیمي زده کړې وکړي او ریاست پاکستان تر 1500 کالونو پورې هر بچی ته مفت تعلیم ورکولو فرض لري. سلرویش کلن کلیم علاوائی په وزیرستان کې اکثر ځوانان هڅه کړي چې بهراني هیوادونو ته د کار روزګار په خاطر ولاړ شي.
دل دا چې می سره کیم ان پړ تاسو نوې کنه می حساب کې نه ویلای کړي سمره مشرور کنه هغه دا زیر په ور کوي چې د بهر ملک ته لوټي کنه او رزي پر سنار وګټي کنه. اکثر د می خلک چې سمره یا بوزو بده به تدری می تعلیم یې وینه نه یو وجنه می اکثر ځوانون بهر تدری می
په سلور زرا سلور سوا او مربع کیلومتر باندې پروت شمالي وزیرستان چې په موجوده وخت کې د یوې اندازې تر مخه آبادی تر شپږو لکو هم اوړېدلې ده. د غلطا د ځایي ولس په وینا په زیاتره سیمو کې د تعلیمي ادارو نشواله او ځنه سیمو کې بیا د تعلیمي ادارو غیر فعالیت له وجې انپړه ځوانان لویږي. دغه ځوانان چې یا خو په سنه سا کار کروندې کې بوخت شي او یا هم د روزګار په خاطر د سیمې په پرېښودو مجبوره شي. یو ځوان جنت الله چې سپین په کول یا ټوپۍ پر سر ده وایي ډېر ځوانان په کراچی، پنجاب او یا د ملک په نورو برخو کې سختې مزدوري کوي.
هغه ځنه چې سبا کې نه دی ویلای هغه نن سبا په کراچی په پنجاب شه ټریلی او ټنکې دا کلینډرې ډرایورې کوشه نه رئیس کاروبار نشته تعلیمي نشته نه چې دی په ډیپټۍ په نکاره بند ولای.
په شمالي وزیرستان کې لوی تعلیمي ادارې پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه، ډیګری کالج میرعلي، کیڈر کالج رزمک او گرلز ڈگری کالج دے دے سرا سرا د هنری تعلیم لپاره د کامرس کالج په نامه هم یو اداره شتون لري. خو دغه ادارو ته د وزیرستان یوازې اغه ژنی او انجونی زی چې تر لسم پورې زده کړې په خپلو سیمو کې پوره کړي. خو د ځایي ولس په وینا د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې د پرایمری تعلیم نه علاوه وړاندې تعلیم لپاره ادارې نشته چې په نتیجه کې زیاتره ځوانان او انجونې تر سلورم ټولګي پورې زده کړو نه پس په کورونو پاتې شي او ځوانان د کار او روزګار په تلاش کې وي چې د لاس خپې مزدوري وکړي. شپږویشت کلن ګلنواز چې برګه کتره یې تر مټونو تاو کړی او سپین پکول یې په سر دی، وایي د ده په شان په سلګونه ځوانان دي چې په هوټلونو او دکانونو کې د روزانه دیاړي په حساب مزدوري کوي.
هغه ځوانان چې انپړ دي، څیک دکانینه چلوي، څیک نره مزدی راکو، څیک د مل کاروبار کو، مصري سره ولګي په غاشه په دکانشه شوګړ شي سره. اکثر ځوانان دله کوټل شي په هوټلینه شو ولګي.
د وزیرستان ډیر ځوانان د ملک په بندوبستی سیمو کې زده کړې هم کوي او ډیری بیا داسې دي چې نه یې کار او روزګار وي او په نشو باندې ورشي. دیش کلن گلاب خان هم په دې نظر دی، وایي انپڑا ځوانان نشي کولی چې د هنر د زده کړې بغیر سره روزګار پیدا کړي.
چې کیم خال په ډپټي وي، آپا ډپټي باندې لګیا وي، کیم خال چې په کلي شپوتې شي، آ د نوی تعلیم کړی وي او نوی څه هنر زده وي، هغه په واجه باندې چې کیمه دو دینې شایون ځنه جوړ شي، آپا دا واجه باندې چې دیتا ډپټي ها نشي میلاو هنر ها نشي میلاو. دا بیا د وزیرستان خال ته ډېر نقصان دی، مولا د دکاندرون ته دا اپیل ده چې دا سنګرټ ته و دکانینه ته کام روري، شاید هغه نه دمیږ وړه بچون غونډ خرابېږي.
په قبایلي سیمو کې تعلیمي ډیرا کما، یعنی د فاټا سیکټیر د شمیرې تر مخه په سلو کې یوازې تر ولس پورې کسان تعلیمي یافته وي، باقی ان پڑھا. یو بل ځوان حکمت علی وای د تعلیم نه علاوه هم لارا شته. که یو ځوان سنه سه هنر زده کړي، نو ممکنه ده چې ځان لپاره سه روزګار پیدا کړي.
ضروري نه ده چې ته سبق وایې، ته خامخا ضروري ملل شو. دا چې ته یو هنر زده کړې، لکه مصریتوبه، جامې ګنډل، درزیتوبه یا ډریوینګ زده کړې، په شرط چې کوم ځوانونو نه سبق نه دی ویلی، هغه یو هنر زده کړو.
مشال ورو د وګړو اوریدونکو، او اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره سندر وړاندې کوو د لطیف ننګرهاري په وازم د دغه سره در نظر شاهین بندنی اجازت غواړم. راتلونکو خبرونو کې به زما نور ملګري راځي او دا لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې.
سردا پر ہارونا میں جو شام رات خام بچے زخموں میں جو شام رات خام بچے زخموں میں جو شام لوک سب رکڑا
خلا د وس سو سوال نو مې جوړ شوبین دی خلا د وس سو سوال نو مې جوړ شوبین دی سردا پر هارونا مې جوړ شوبین دی رات خام چې سفونه مې جوړ شوبین دی